کابل کې د شپې 9 بجې د احمد شیبری امدا ساجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه په کابل، تخار او د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې نن یو شمېر افغان ښځو د طالبانو پر ضد اعتراضونه وکړل. په کابل کې اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له دوی سره د طالبانو امنیتي کسانو بد چلند وکړ او اجازه یې ورنکړه چې خپل اعتراض ترسره کړي. په تخار او اسلام آباد کې بیا دا اعتراضونه ترسره شول. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ. د طالبانو د زندانونو مسؤلان وایي چې په بندیخانو کې له دوی سره 14 بهرنیان هم په بند کې شته. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون د ادارې چارواکو نن ملت ته د حساب ورکولو د پروګرام په ترڅ کې وویل چې په دغو 14 بهرنیو بندیانو کې 5 میرمنې دي. د طالبانو په وینا د افغانستان په زندانونو کې د ټولو بندیانو شمیر 14000 ته رسیږي چې 1140 نوي پکې میرمنې دي. طالبانو نه دی ویلي چې په بهرنیو زندانیانو کې د کومو هیوادونو اتباع شامل دي. د کابل میدان وردګ لوی لار سر لنن سهاره د تنګي دوراهي په سیمه کې تړل شوې ده. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت خبر ورکړي چې د دې لوی لارې درغونې چارې پیل شوې دي. د وزارت په خبرې کړې خبر پانه کې ویلي دي چې باروونکي موټر او مسافر د دوی تربیه خبرتیا پوری د لوګر لارې کابل ته سفر کوي. د وړو موټرو لپاره بیا موقتی لاره جوړه شوې ده. د پاکستان د مشانو جرګې غړی انوار الحق کاکړ د سرپرست صدر اعظم په توګه وټاکل شو. انوار الحق کاکړ په سنا کې د بهر میشتو پاکستانیانو د کمیټې مشر وو. د اګست په 9مه پارلمان رنګ شو. په تیرو 40 کلونو کې د پاکستان و صدر اعظم هم له قانون سره سم خپل 15 کلنه دوره نه ده پوره کړې. په دې موده کې 28 کسانو د صدارت چارې مخته وړي دي. د امریکا متحده ایالاتو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اورلګیدنې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر 80 ته لوړ شو. د لاهینا سیمې زیاتره اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي دي. د چارواکو په خبره څه باندې 1400 تنه خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي. د ښځینه فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د استرالیا او انګلستان لوبډلې نیمه پای لوبې ته ورسېدې. استرالیا له فرانسې سره په ټاکلي وخت کې 0-0 مساوي شوه. بیا یې په پنالټي فرانسې ته شکست ورکړ. په بله لوبه کې انګلستان په کولمبیا 2 ګولونه وکړو او کولمبیا 1 ګول. تر استرالیا او انګلستان مخکې پرون اسپانیا او سویډن نیمه پای لوبې ته وتلی وو. د نړیوال جام د جولای په 6مه د استرالیا او نیوزیلند په کوربه توپ پیل شوه دی چې پای لوبه به د اگست په 6مه ترسره شي. اسد رډو په منځنۍ سپه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په خبرونه کې د طالبانو پر ضد له مظاهرو خبرو. دا مسله مو د سیاسي چارو لکتون کې سره مطرح کړي چې نړیوال له طالبانو څخه وړي.
نړیوال هم بعض شرایط وړاندې کوي معقول نه دی او ډېر یو څپری ده پورې چې طالبان ومني.
نن د اگست 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ده. د یو شمېر افغان ځوانانو نظر مو اخیسته چې له بیکاري شکایت کوي او د ښځو پروګرام نیمه نړۍ د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې اورېدل شي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د شوتو اعتراضونو ته د خبرونې په پیل کې مخه کوي. دوی وایي چې په کابل کې طالبانو مخنیولې. په تخار کې پر نړیوالو شخ کړي چې طالبان پر رسمیت ونه پیژني او د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې ویلي دي چې طالبان دې د زده کړو په ګډون د دوی حقوق ورکړي. جزئیات ته اکرام الله اکرام پراپور کې.
په پلازمینه کابل کې د مترزو میرمنو یو ډله وایي دوی په تیلې وا چې نن شنبه پر افغانستان د طالبانو د واک د 2 کلنې مودې په خبرګون کې اعتراض وکړي. خو دوی ادعا کوي چې د طالبانو لوري ورسره تاوتریخوالی شوه. په کابل کې وی مترزې میرمنې چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو لامل یې نوم پر راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د اعتراض مخاوني ولا
نن ټاکل شوی و چې موږ خپل اعتراض وکړو. د شهر نو او قلعه فتح الله په سیمه کې حالت ډېر خراب ده چې موږ د خپل اعتراض ځای بدل کړو او له شهر نو قلعه فتح الله ته راغلو. له هغه ځایه یوې کلیوالې سیمې ته چې له کابله لیرې وه لاړو او خپل اعتراض مو ترسره کړو، خو په ډېر خراب او وحشتناک حالت کې.
یوه بله مترزه میرمنه چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ادعا وکړه چې اعتراض یې د طالبانو له لوري تیت او پرک شو او یو شمېر مترزې میرمنې د طالبانو له لوري ووهل شوې.
قرار بود به شارناو بریم، در نزدیک شارناو نرسیم.
تاکل شوی و چه شارناو تا لاړ شو، خو شارناو ته چیر مساحله طالبانو ډکوه، ټانکونه او رینجرونه یې راوستي وو. له دې ځایه لاړو، غوښتل مو خپل اعتراض وکړو، خو لا مو خپل شعارونه نه وو راوستي چې طالبان راغل او زموږ په وهلو ټکولو یې پیل وکړ. نه مو ویډیو واخیستلی شوی او نه عکس.
له پلازمینې ورخوا په شمالي ولایت تخار کې هم یو شمیر میرمنو د طالبانو د حکومت د دوه کلنې مودې د پوره کېدو په غبرګون کې لاریون کړی او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو حکومت دی په رسمیت نه پیژني. په تخار کې یوې مترزې میرمنې پلیسا مبارز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اعتراض امروز البته به مناسبت
زموږ ته نن ورځ لاریون د طالبانو پر وړاندې د یووالي د اونۍ په مناسبت و. په تخار کې هم دا اعتراض وشو. موږ له نړیوالو غوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت دې په رسمیت نه پیژني. زموږ شمیر 25 کسانو ته رسېده.
په همدې حال کې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې یو شمیر میشتو افغان کډوالو میرمنو د طالبانو د حکومت په وړاندې په یوه سرپټي فضا کې اعتراض کړی. د اعتراض یوې ګډونوالي افغانې میرمنې زهري نوابي ازادي راډیو ته وویل:
طالبان په تیرو دوه کلونو کې چې پر افغانستان واکمنان شوي دي، هیڅ لاسته راوړنه نه لري. برعکس، افغانستان یې له بحران سره مخ کړی دی. دا هیواد د خلکو په زندان بدل شوی دی. هر ورځ وژل، هر ورځ وهل او ټکول، هر ورځ فقر. په ځانګړي ډول میرمنې یې له هر څه محرومې کړي دي. موږ له نړیوالو غواړو چې طالبان په رسمیت ونه پیژني او دا ډله د مذاکرې میز ته کښینوي.
ومو غوښتل د مترزو میرمنو د دغه اعتراضونو او دغه شان په کابل کې د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد او مرستیالی بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې باید هر لاریون له امنیتي بنسټونو سره په مشوره ترسره شي. د یادونه ده چې مخکې هم په کابل او یو شمیر نورو سیمو کې د افغان مترزو میرمنو لاریونونه د طالبانو له لوري په تاوتریخوالي بدل شوي او مترزو میرمنو ادعا کړي چې طالبانو وهلي، ډبولي او آن زنداني کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان له دې وړاندې د میرمنو د اعتراضونو په وړاندې په تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو او نړیوالو د تفاهم ستونزه په څه کې ده؟ څرنګه دا دوه لوري نتیجې ته رسیدای شي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس په دې اړه له پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین معارض سره مرکه کړې او لومړی د نړیوالو د شرایطو په اړه د هغه نظر پوښتلی.
نړیوال هم بعض شرایط وړاندې کوي، معقول نه دی او ډېر یو څه بریده پورې چې طالبان یې ومني. او طالبان هم هغه شرایط چې په نړۍ کې مشروعیت لري، یعنی کېدای شي د خپل مذهب مطابق، د خپل فکر، د خپل نظر مطابق باندې عیال لکه 50 اسلامي هیوادونه چیر هغه کوی سي ومني او درناوی وکړي، ځکه نړیواله کچه باندې هغه اصولو، قوانینو، موارد چې جوړیږي، یا کنوانسیونه چې دي، یا معاهدې دي، یا قطعنامی دي، هغه د هیڅ مذهب په نړۍ کې خلاف او د هیڅ هیواد د عنعناتو خلاف نه ډېر سنجول کېږي. بیا د طالبان خنډ جوړي هغه نه مني، هغه ته درناوی نه کوي. لکه د نجونو ښوونځي بندول دا یو سیاسي لوبه ده چې طالبان نړۍ سره کوي. یا ښځې په کور کېنول، دنده مو ورکول، دا پېچ اسلام پېچ وخت ساتي. حضور علیه السلام په وخت ښځې آرام نورمال په زبورو ټولنه کې بوختې په مختلفو دندو، په مختلفو کارو باندې. نو دغه مسایل ته په کتو سره دوی هم یو څه ناغېږي. یا مثلا حکومت تر اوسه پورې موقت حکومت ده، تا ته چا ولسته موقت حکومت ادامه ورکول. دایمي حکومت اداره مسؤوله نه جوړه چې مسؤلیت ولري، توپک لري، سلال لري، هغه اردو لري چې ځان قرباني کوي. نو بیا نو چېشته منتظر
ماری صاحب، د نړیوالو او سیمه ییزو هیوادونو اندېښنې د افغانستان په اړه څومره سمې دي په اوس وخت کې؟
اندېښنې خو خامخا شته. دلته ګورې د دوی ثبات خبره کوي، د سرتاسري امنیت خبر نه کوي. په مرموز ډول باندې دلته کسان وزل کېږي، هره ورځ هره ورځ بله ناغه خلک وزل کېږي، د پخواني افسر په نوم په بل بلو. که دا چېرې طالبان وزني خو ناروا کار ده، او که چېرې بل څوک وزني طالبان په نامه، خو بیا طالبان خو بیا هم امنیت نه لري چې دې ته استخباراتو قوي کې او پولیس قوي کې چې دا دې خلکو مخنیوی او د دې کار مخنیوی وکړي او د عاملین به داودی سی قانون منگوی دوست باری او خپل شخصی دخمنیان دی پا منز که دی خو بیا هم در راز با در شخصی بیا هم قاتل قاتل دا مجرم مجرم دا باید عدالت تولان دیسی نو ده دی مسئله که خو بگه گورو چه مثلا طالبان مشکل هسته دن در افغانستان که هم سته
که طالبان در نریوال سر دشتان دی خنو پا تراو یه بیسمی حلاری تا اون رسیگی ستاسو پا باور ده ده وزیت پایلی بچنگ وی بیا
گوری شکنجه زجر فشار هر حاکم نظام غیر عبدالله و خراب کرنی نامثبت کرنی مثلا نامشروع کرنی ملت در ایسا جرس داری ملت شکل سای ملت شاید داود اقتصادی مشکلات نه ملت در ورسان کردی سوی تغذی دی ول رهبر دی بنا دی بخوانی ندی و سنه غیت اولا سوی تغذی ندی ملت اولا سوی تغذی در خوارزوا کسی ارتوائی یتیمان ملت یتیم سوائده مایوب و ملول و ستس و فشار تو ملت وی زجر و شکنجه ملت دار و وحم ملت ده نارواز ون چکی ملت دی خونه که یه دی کورنه دی وسیلی ره برال پا بارکی دی بخوانه پا بارکی خیز ون خمایشت داری بخوانه غلو و مفسدین و غصبین و دوم رخلای کری دی چی وز ملنران دی پا بارکی فامیل و هرسی پا بارکی آرام و اصدا وساس ون که ملت ده زجر ون که متاسفان ده نه چلوه کاله دا کاروان ده او نظامونه چراغی له ملت نه فاصله مخزه پدې د ملت د مسولیت نه ده کړې خدمات نه دی ورکړي واقعا د نظام د مسول په توګه دې وګی نه حفاظت نه ده کړې
د سیاسي چارو کتونکو عزیز الدین مارچ نن د اگست 12 د ځوانانو نړیواله ورځ ده یو شمیر افغان پیغلو او ځوانانو ازادي راډیو ته وویل بیکاری د کاری فرصتونو نشټوالی او د طالبانو د حکومت محدودیتونو دوی د خپل راتلونکو په اړه نه هیلي کړې دي په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې لیکلي دي چې دای به له ځوانانو سره د شی راتلونکو لپاره کار وکړي تفصیل په دې راپور کې
د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې کاري فرصتونه فرهنګي او ټولنیز فعالیتونه له دوی څخه اخیستل شوي دي یو تن مدني فعال جان احمد ولیزاده وایي پخوا به یې له نورو ځوانانو سره ډېر فرهنګي فعالیتونه کول خو اوس ځوانانو ته دا زمینه نشته
یک تعداد جوانان حدود بین 300 تا 350 تا دوره هم جمع شده بودیم
موږ یو شمیر ځوانان راټول کړیو کلتوري فعالیتونه مو کول زموږ غوونه اوریدل کېدل هغه کسانو چې ذکر کوله هیله مو دا و چې یو ځای ته ورسیږو
په همدې حال کې یو بل ځوان چې د افغانستان د یو وزارت په خوانی کارکونکو او نغواړي د امنیتی ستونزو لامل نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته ویل د طالبانو له واکمنۍ وروسته خپل دند له لاسه ورکړه او له اقتصادي ستونزو سره مخ شو نو موړی زیته وی چیز وانان هیچ هیله نلری او هڅه کوي چې له افغانستان ووزی
اولین چالش که بان
ماده کابل نه سوار کول سره موږ له اقتصادي ننګون سره مخ شو او په دویم ګام کې موږ کلتوري فعالیتونه نه لرو چې په خامو درلودل هغه ځوانان چې د شلکلن سیستم په فکری بنسټ کې لوی شوی د دوی راتلونکي په خطر کې دی
یو بل ځوان چې د طالبانو له رژیم څخه مخ کې رسنیو کې کار کوي او د ورته ستونزې له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د محدودیتونو او په افغانستان کې د اوسنی وضعیت او د کاری ځای د نشوالي له امله اوس په ایران کې د مزدور په توګه کار کوي
ما دا یک سال پیش از
ما یو کال وړاندې افغانستان پری خود او ایران ته راغلم او په کار بوخت یم زموږ انتخاب نه وو زموږ ټاکنه قلم او کتاب وو
په همدې حال کې پیغله پروین هم وایي چې په اوسنی وضعیت کې ځوانان په ځانګړې توګه نجونې له محدودیتونو سره مخ دي او له دوی څخه د زده کړو کار ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو فرصتونه اخیستل شوي دي
تر افغانستان کې ما قبلا زندگی میکردیم با وجود مشکل
په افغانستان کې چې موږ پکې ژوند کوو موږ له ستونزو سره سره د راتلونکي په اړه فکر کولی شو خو افغانستان زما لپاره د پنجرې په څیر دی چې هلته څه اخیستل ستونزمن دي او ارمان کول یې ناشونی دي موږ د بدمرغۍ
یو شمیر نور ځوانانو هم چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې له خپل ستونزو شکایت وکړ له کابل څخه احمد شاه او د بلخ ولایت څخه نور الله ازادي رادیو ته ویل
کاری زمینی نشته ځکه دا د مهاجرت د کړکېچ لامل ګرځېدلی ځوانان له ژوند څخه مایوسه کېږي زده کړې پرېږدي او د کار لپاره ګاونډیو هېوادونه
مخصوصا اگر مشکلات ما در
که خوانی زستون زو تپا موکو در طالبان و در حکمت لراتک روستا دستون زیدیری شوی خواهین در ملزدک رو منی شوی استادان و اکادمی کارکون که در گواخون و لعمله لحواده و وطل
دا پا داسی حال که در چه ترده مخ که در افغانستان در بیارغوانی لپاره در امریکا در زنگل سرمفتش دفتر سیگار ویلیو چه پا افغانستان که در طالبان و لبیازلی و اکمنی دو روستا سلگون زر کسانو خپل دندی للاس ورکری دی سیگار در چوار لس و یو کال سور میاش که پا یوراپور که ویلی چه در ملگرو ملتونو در کار در نړیوال سازمان در ارزوانو پر بنسټ در 2018 کال پا وروستی و دریو میاشتو که پا افغانستان که چباندی 15,000 کسانو خپل دندی للاس ورکری دی سیگار در هم ویلی و چه در 2022 تر اولی پوری با در حق خلق و شمیر چه در طالبانو لواک ترسیدی و روست با خپل دندی للاس ورکری در 2,900 تر منزوی او خزی با در نارینو پا پرتلا دیر اغیزمنی شی طالب چارواکو د ځوانانو د نړیوالې ورځې په اړه څه نه دی ویلي او د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو مرستیال قاری محمد یونس رشید هم په افغانستان کې د ځوانانو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت ویان حبیب الرحمن حبیب څو ورځې وړاندې د حکومت د حساب ورکونې په پروګرام کې ملت ته وویل چې دوی شاوخوا 22,000 کسانو ته د تخنیکي او حرفوي زده کړو پروګرامونه برابر کړي او له دې ډلې 12 دولتي شرکتونه فعال کړي چې 40,000 کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده د افغانستان د احصایي او معلوماتو د ملي ادارې د 2019 کال د راپور له مخې دغه هیواد د هغو شلو هیوادونو په کتار کې و چې ځوان نفوس لري چې شاوخوا 22,000,000 وګړي چې 80% نفوس یې له 40 کلونو کم عمره لرونکي ځوانان دي د اگست 12مه د ملګرو ملتونو د تعلیمي علمي او کلتوري ادارې یونسکو لخوا د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوی او دا ورځ هر کال د ځوانانو او د هغوی ستونزو ته د پاملرنې په موخه نمانځل کیږي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
ازادي راډیو ته د خبرونې په دې ساعت کې د امریکا اور ته مخه کوو د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په مابی ځنګل کې د اور لګیدنې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر 80 ته لوړ شوی دی جزئیات د فریدې سیال په راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اور لګیدنې له کبله د وژل شوو کسانو شمیر 80 تنو ته لوړ شو د چارواکو په خبره څه باندې 1400 تنه اسراري پناه ځایونو ته هم تخلیه شوي دي د سیمې اوسیدونکي چې ژغورل شوي دي وایي خبرداری ورته ناوخته رسېدلی دی د سیمې اوسیدونکي چې رویټر سره خبرې کړي دي ویلي دي چې د هغې د خبرې یو برخه داسې ده چې وایي یوې موږ بیرون راوتلي وو اور زموږ کور سره نږدې و د دغه کس په خبره باندې چې دوی ویل په پیل کې موږ فکر کوو چې د تیلو پمپ ورخي سي د ځکه چې دغه ور یو ډول غک هم درلوده د جمعې په ورځ د لاهینا خرګوټي اوسیدونکو پرې خدل شي و چې خپل کورونو ته لاړ شي او ګوري چې د کورونو او د سوداګرۍ څخه پاتې دي کنه د هوایي چارواکو ویلي هڅه کوي معلومه کړي چې په دې سیمه کې اور څنګه په چټکۍ سره خپور شو ځکه تر اوسه پورې د اور لګیدنې علت نه دی روښانه د هوایي د ځمکې او طبي سرچینو نور ریاست پرون د ماوی زنګلونو لسوزیدو وروسته یو ډرون ویډیو خبره کړې ده چې په هغه کې سوزیدلې ونه ښکاره چې لوګی ترې پورته کیږي اور د لهینه په شمال لویدیځ ماوی کې په پراخه کچه ویجاړې رامنځته کړې دي لهینه یو وخت د هوایي د سلطنت پلازمینه و او اوس هر کال 2,000,000 سیلانیان لیدو ته ورځي دا اور لګیدنه 13 ونې د چهارشنبه په ورځ پیل شو د رويټرز د راپور پر بنسټ د پنځشنبه تر ماښامه اور تر اتیا سلنه کنټرول شوی و دا اور لګیدنه د هوی په تاریخ کې تر ټولو مرګونی طبي ناورین ګڼل کیږي له دې وړاندې په دې سیمه کې تر ټولو بده پیښه په 1980 کال کې د سونامی و چې له کبله 16 کسان مړه شوي و
راپورونه مرکه او اوریدونکي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه پر اوروسته موده کې رسنۍ او کارکونکي اخیزمن شوي دي په تیرو دوو کلونو کې زرګونه خبریالان له افغانستانه وتلو ته اړ شول او له نیمایي د زیاتو رسنیو فعالیت بند شو. په عین حال کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي چې په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی او لږ تر لږه په شلو ولایتونو کې حتی یوه ښځینه خبریال هم نشته. په دې راپور کې چې احمد تکل چمتو کړی دی دا به په تفصیل واوري چې افغان خبریالانو او رسنیو په تیرو دوو کلونو کې څه ولیدل.
زما دغه شپاړس کلنه کاري دوره کې تر ټولو ترخه تجربه د اماراتو په وخت کې وه. کله چې طالبان راغله نو موږ د آریانا نیوز کې یو خبري بلوتن درلودلو دی. سهار لسونه تر دولس نیم بجو پورې نو دوه نیم ساعته خبرونه به ما ویل.
دا د آریانا نیوز د ټلویزیوني پروګرامونو پخوانی کوربنه نسرین شیرزاد ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته لا هم د یو څو ورځو لپاره خپل کار ته دوام ورکړ. خو په یو نوي نابلده چاپیریال کې له لس ورځني کار وروسته له هېواده وتلو ته اړ شوه. میرمن شیرزاد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې ولې وطن پریښود.
کله چې میز باندې ناستم خبرونه مې لوستل نو ماته یې په تاکبه کې غوږ کې وویل چې گزارش پلیشی تا تا غوړیشی او صدر توي نو سیدو ترانه نو ته خپل رات ویل چې ستاتندې به کارن شي. طالبان وی چې ستاتندې کاری ستاتندې به کارن شي. فکر دې باید پټ کې اتا وختان خو دې څک چې ستاتندې دې باید داسې پټ کې چې دا غوونه دې ټول او غاړه به دې کارن شي. دغه دغه سانسورول دغه ډول حالت دغه تزمنګ مجبور کړ چې نور مګه کار پلی دې وظیفه پلی دې او خپل وطن څخه ماجر شو.
طالبانو د 2023 کال په می میاشت کې د ټلویزیونونو خځینه قربانو ته لارښوونه وکړه چې خپل مخونه پټ کړي. د اقدام په هیواد کې دننه او بهر پراخ خبرګونونه او پرول. د بشري حقوقو د څار د سازمان د خځو د څنګه مرستيالي هیدربار هغه محل پر خپل ټوئیټر ولیکل چې د طالبانو د قوانين خځو ته سپکاوی دی او حقونه یې زیانمنوي. د 2023 کال په دوبی کې چې طالبان وقته ورسېدل زرګونه خبريالان وزګار او سلګونه نور له افغانستانه وتلو ته اړ شول. د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وي افغانستان په تیرو دوو کلونو کې خپلې نیمایي رسنۍ له لاسه ورکړې دي. د دې ټولنې مشر ظریف کریمی ازادۍ راډیو ته ویل چې د محل له شلو په زیاتو ولایتونو کې هیڅ خزینه خبریاله کار نه کوي او له دې مخکې د بې پولې خبریالانو ټولنې ویلي وو چې په یولس ولایتونو هلمند، بادغیس، دایکندي، غزنی، میدان وردګو، نیمروز، نورستان، پکتیکا، پکتیا، سمنګان او زابل ولایتونو کې هیڅ خزینه خبریاله نشته. په افغانستان کې د جنوبی آسیا د خپلواکو رسنیو د ټولنې مشر زیا بومیا وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د رسنیو فعالیت او خلکو ته د معلوماتو د رسولو چارې سخت زیانمنې شوي. ښاغلی بومیا ازادۍ راډیو ته وویل
د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د ورکړ شوي شمیرو له مخې شاوخوا 15% خبریالانو خپل کارونه او دندې له لاسه ورکړي دي. یو تعداد له افغانستانه بهر په وتلو او یا تېښته بریالي سوي دي او ډېره برخې دا اوس هم د افغانستان په کارونو او بازارونو کې په غیر عرفوي کارونو یعنی غیر ژورنالیستي کارونو باندې بوخت دي. د ښځینه خبریالانو مشکلات له دې هم زیات دي. تقریبا 95% ښځینه خبریالانو دنده له لاسه ورکړې ده.
د افغانستان د خبریالانو د خپلواکې ټولنې شمیرې ښیي چې د شاوخوا 2800 خزینه خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو له ډلې لږ تر لږه 2300 خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د دې ټولنې مشر حجت الله مجددي همدرز وایي چې د ټلویزیونونو او رادیوګانو په ګډون له ټولو 1516 رسنیو څخه د لږ تر لږه 215 فعالیت بند شوی او ورسره له 8000 زیات خبریالان په کور کې ناستل. ازادۍ راډیو هڅه وکړه چې د دې موضوع په اړه د طالبانو نظر هم واخلي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې راپور تر جوړېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو ښاغلی مجاهد پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو په دوهمه ورځ د 2023 کال د اګوست په 18 نیټه په خپل لومړنۍ خبري غونډه کې ویل چې د دوی حکومت د رسنیو ازادۍ ته ژمن دی.
غواړو یو ځل بیا په پای کې د ټولو رسنیو ته اطمینان او ډاډ ورکړو. زموږ تعامل به د رسنیو سره د اصولو په چوکاټ کې وي، د رسنیزو اصولو په مبنا به بنا وي. موږ غواړو ټولې رسنۍ، خصوصي رسنۍ، هغه آزادې واوسیږي، خپلواکې واوسیږي، خپل بې پرې نشرات ته دوام ورکړي.
خو یو شمیر افغان خبریالان وایي د طالبانو دا ډاډینه یوازې په خبرو کې وه او په عمل کې طالبانو د رسنیو د فعالیت مخنیوی کړی دی. په هرات کې یو خځینه خبریاله چې د طالبانو له ویرې غوړې نومې پټ پاتې شوی، په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي. په غزنی کې یو سیمهیز خبریال چې دای هم له ویرې غوړې نومې په راپور کې یاد نشي هم دا نظر لري.
افغانستان کې بل خصوص د غزنی ولایت خبریالان آزاد نه دي، ډیر قید دي. حکومت په زیات وخت کوشش کوي چې دوی تر تعدد لاندې ونیسي، کوشش کوي وایي چې مثلا تاسو باید داسې شی نشر نه کړئ چې هغه باندې زموږ دښمنان، هغه چې مثلا امریکایان دي یا کوپار دي او یا څوک چې خبر نه شي او کومه زونه ښه نه شي، تاسو باید ټول وخت حکومت خوبي ووایي.
په تیرو دوو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لسګونه خبریالان نیول شوي دي. یو شمېر دې خبریالانو او له هغې ډلې د آریانا نیوز ټلویزیون د سیاسي پروګرامونو چلوونکي وارث حسرت ویلي چې طالبانو د توقیف پر مهال وهلي ټکولي دي. ښاغلی حسرت او همکارې اسلام حجاب تیر کال د جنوري په 1 په خپل دفتر کې و چې د طالبانو د استخباراتو کسان ورپسې ورغلل او له تقریبا 4 شپې بند وروسته پرته له دې چې جرم یې معلوم شي له بنده خوشې شول. د خبریالانو د ملاتړ د بنسټونو په وینا طالبانو خبریالان له ساعتونو نیولې تر ورځو او میاشتو پورې په توقیف کې ساتلی دي. افغان وګړی مرتضی بهبودی چې د فرانسې تابعیت لري له جنوري میاشتې راهیسې له طالبانو سره بندې دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د رسنیو د خبرونو محتوا هم بدله شوې ده. طالبانو په رسنیو کې د موسیقۍ، سریالونو او تفریحي پروګرامونو پر خپرولو بندیز لګولی. د افغانستان سترګې په نوم په کابل کې د یو سیمه ایز خبري آژانس مسؤول عابد احساس وایي چې پر سریالونو او ذوقي خپرونو بندیز رسنیو ته درنه اقتصادي ضربه هم ورکړې ده.
د رسنیو ډېرې برنامې بندې شوې، سریالونه چې ډرامې چې پر رسنیو کې تلویزیونونو کې نشرې دي بندې شوې، سټیج شوګانې چې پر رسنیو کې نشرې دي هغه بندې شوې، همدارنګه د موسیقۍ پروګرامونه هغه وتړل شو. دا هغه برنامې دي تر ډېره پورې چې د دې نه رسنیو عواید هم درلودل او یا دغه برنامې په بل اصطلاح وایي چې د کمپنۍ او شرکتونو لخوا سپانسر وي چې هغوی دغه عواید رسنیو له لاسه ورکړه.
خغلی احساس اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خندونو یادونه هم کوي او وایي حکومتي ادارې خبریالانو ته په وخت معلومات نه ورکوي، نو ځکه د تحقیقاتي راپورونو جوړول اوس تر پخوا ډیر وخت غواړي. د احساس په وینا پر رسنیو کې انتقادي خبرونې هم محدودې شوې دي. پر رسنیو د طالبانو له ځپونکو اقداماتو څخه د ازادۍ راډیو او امریکا غږ اشنا راډیو په څیر نړیوالې رسنۍ هم خوندي پاتې نه شوې. طالبانو د 2023 کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې پر اف ام څپو د دې دوو راډیوګانو خپرونې بندې کړې، خو ازادۍ راډیو خپلې خپرونې د لنډو او منځنیو څپو په پیاوړي کولو سره له 12 ساعتونو څخه 24 ساعتونو ته اوږدې کړې. ازادۍ راډیو همدارس د فیسبوک، انستګرام، ټویټر او یوټیوب په څیر د ټولنیزو شبکو له لارې هم خپلو اوریدونکو ته په خپلواک، متوازن او بې پرې ډول خبرونو ته دوام ورکوي. د رسنیو ازادي او آزاد رسنۍ د هرې ټولنې د پرمختګ لپاره مهمه بلل کیږي. آزاد خبریال حشمت وجدانی وای د بیان او رسنیو ازادي د ټولنې د ناخوالو په انعکاس کې خورا مهم رول لري.
آزاد رسنۍ د ملا د تیر په صفت په یو ټولنې کې رول لوبوي. کله چې په یو جامعه کې لکه په افغانستان غوندې چې هلته همیشه د چارواکو لخوا او اندغسې هغه زورواکې چې په افغانستان کې ژوند کول، د دوی لخوا هغه کړنې ترسره کیږي چې هغه غیر انساني وي او هلته عدالت د خپو لاندې کیږي، یوازنۍ بېطرفه مرجع څه کولی شي چې د دغه ناخوالې په مقابل کې د خلک آواز وچت کې هغه رسنۍ ده.
د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د بیان او رسنیو ازادي په افغانستان کې د 13 کلونو له خورا لویو لاسته راوړنو څخه بلل کېده. د دې 2 لسیزو په اوږدو کې سلګونه تصویري، غږیزو او چاپي رسنیو خپل فعالیت پیل کړ او د نارینهو تر څنګ زرګونه میرمنو ته په دې برخه کې د کار امکان برابر شو. ډیری خبریالان او د خبرونو کوربنه وایي هغه ورځې پر زړونو اوري چې په آزاد رسنیز چاپیریال کې به یې کار کاوه. نسرین شیرزاد هیله مند ده چې هغه ورځ به بیا راشي.
موږ په ډیر شوق سره دا کارونه کول، دا چې سیاسي خبرونې څه ډول تنظیم کړو، کومې موضوعات ورته انتخاب کړو، په ګډه باندې دا غشپې ورځې مې ډیر یادېږي او ډیر ښه وخت موږ خپل همکارانو سره تیر کړو. افسوس چې دغه وخت لاړو،
نو ان شاء الله هله مند يم چې بیا هم دغه ډګر ته بیرته ور وګرځم او ډیر ټینګ هوډ هم لرم دا زما مسلک زما مینه ده او دې ته بیرته ان شاء الله ورګرځم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
نه نیمې بجې شوې د لنډو خبرونو وخت را ورسېد. البته له لنډو خبرونو وروسته د ښځو پروګرام نیمه نړۍ لا ازادي راډیو اورېدلی شي. په کابل، تخار او د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې نن یو شمېر افغان ښځو د طالبانو پر ضد اعتراضونه وکړل. په کابل کې اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له دوی سره د طالبانو امنیتي کسانو بد چلند وکړ او اجازه یې ور نه کړه چې خپل اعتراض ترسره کړي. په تخار او اسلام آباد کې بیا دا اعتراضونه ترسره شول. د طالبانو د بیا واکمنۍ د دوهم کال د پوره کېدو په درشل کې دې میرمنو پر نړیوالو غږ وکړ چې پر طالبانو فشار راولي چې د دوی بشري حقونه ورکړي. له نن درې ورځې وروسته د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه کاله پوره کېږي. د طالبانو د زندانونو مسؤولان وایي چې په بندیخانو کې له دوی سره شپاړس بهرنیان هم په بند کې شته. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون د ادارې چارواکو نن ملت ته د حساب ورکولو د پروګرام په ترڅ کې وویل چې په دغو شپاړسو بهرنیو بندیانو کې پنځه میرمنې دي. د طالبانو په وینا د افغانستان په زندانونو کې د ټولو بندیانو شمیر شپاړس زرو ته رسیږي چې یو زر یو سل او څلور نوي پکې میرمنې دي. د کابل میدان وردګ لوی لار سر لنن سهاره د تنګي دوراهي په سیمه کې تړل شوې ده. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت خبر ورکړی چې د دې لوی لارې د رغاونې چارې پیل شوې دي. د وزارت په خبرې کړې خبر پڼه کې ویلي دي چې باروړونکي موټر او مسافر دي د دوی تربیا خبرتیا پوري د لوګر لارې کابل ته سفر کوي. د وړو موټرو لپاره بیا موقتی لاره جوړه شوې ده. د پاکستان د مشانو جرګې غړی انوار الحق کاکړ د سرپرست ریاست په توګه وټاکل شو. انوار الحق کاکړ په سنا کې د بهر مېشتو پاکستانیانو د کمیټې مشر و. د اګست په نهمه پارلمان رنګ شو. په تیرو څلوېښت کلونو کې د پاکستان وستر ریاضم هم له قانون سره سم خپل پنځه کلنه دوره نه ده پوره کړې. په دې مودې کې اتهویشت کسانو د صدارت چارې مخته وړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایي ایالت په موبي ځنګل کې د اور لګیدنې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر اتیاو ته لوړ شو. د لاهینا سیمې زیاتره اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي دي. د هوایي چارواکو ویلي هڅه کوي معلومه کړي چې په دې سیمه کې له څو ورځو راهیسې اور څنګه په چټکۍ خپور شو. د شجینه فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د استرالیا او انګلستان لوبډلې نیمه پای لوبې ته ورسېدې. استرالیا له فرانسې سره په ټاکلي وخت کې 0-0 مساوي شوه. بیا یې په پنالټي فرانسې ته شکست ورکړ. په بله لوبه کې انګلستان په کولمبیا دوه ګولونه وکړو او کولمبیا یو ګول. تر استرالیا او انګلستان مخکې پرون اسپانیا او سویډن نیمه پای لوبې ته وتلي وو. دا نړیوال جام د جولای په شلمه د استرالیا او نیوزیلند په کوربتو پیل شوی دی چې پایلو به د اگست په شلمه ترسره شي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوي.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني.
خو هم خځو ته د نارینه او لوري نه کمی پیسې ورکول کېدی یا هم بخینه ورکول کېدی ولی اوس بخی دغه کچه را صفر سوی ده.
د کابل وستون کلیما چې خپل هم بې دندې شوی وای چې په اکثره کورنیو کې د نارینه ول خو میرمنو ته دیغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خپګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی. خو ټول نارینه بیا له خځو سره داسې چلند نه کوي ځکه د دې سړی په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو خمدریت کوي.
زمو کورنۍ کې
ټولې پیسې به پلار به مې مور ته ورسپارلې لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې. پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې.
نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو، په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسؤلیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیره بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ښځې هم دا حق لري چې په خپله خوښه ځان ته د کار زمینه چمتو کړي، په عامه خبره خپله وګټي او خپله یې وڅټي. خو دا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوه، له بلې خوا اوس چې د طالبانو حکومت د دوی دندې ورنه اخیستي او په کور کې نیولې دي، یو شمېر ښځې دې ته اړ دي د کورنۍ له نارینه وسخه د ضرورت وړ پیسې وغواړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسېدونکي لیما په دې اکله وایي:
په افغانستان کې تر ډېره پورې د ښځو سوند له اقتصادي اړخه اوس ډېر ټکنی سوی ده. پخوا هم ښځو ته د نارینهو له لورې نه کمې پیسې ورکول کېدې یا هم بېخي نه ورکول کېدې، ولې اوس بېخي دغه کچه راصفر سوې ده چې دوی بېخي ښځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار تللي کې دوی ته ټاکل سوي پیسې ورکوي، چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلی په هغه باندې د ډېرې خریدارۍ تمه له خپلو ښځو نه لري. او ښځې هم دي چې له دغې ستونزې نه سر ټکوي، وایي چې کومې دوی ته پیسې ورکول کېږي هغه حقیقتا د دوی ډېرې کمې ستونزې ورته حلوي، ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بله خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د چې ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا د چې کومې ښځې کار کوي وظیفه کوي، د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی ته کوم معاش اخلي کور ته وړي، د هغې اختیار بېخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کړي. له دوی نه پیسې اخیستل کېږي فقط ډېر کم مقدار، چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې ځي چې د ځان لپاره یې مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته وظیفې ته، هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالۍ بیا داسې ښځه ده چې په خبره تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غواړي، خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
سره له دې چې میړه مې ډېر معاش اخلي خو زما او د اولادونو د لګښت پیسې نه راکوي. داسې وخت هم شوی چې له ما سره 5 افغانۍ هم نه وي. اصلا زما او د اولادونو پر وړاندې مې د مسؤلیت احساس نه کوي. میلمه راځي، خپله مې پیسو ته ضرورت کېږي، حیران یم چې له کومه یې کړم. دته چې وایم پیسې راکړه، وایي ښځې پیسې څه کوي. ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم، بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه، وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډېر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړي داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د نارینهوو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې له خو لا بېکاره بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، ځکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې وي هغوی سره به کار کولو، یا ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلودو هغوی سره به کار کوو. اوس دوی ټول بېکاره دي، خپل عاید نه لري، نو دوی مجبوره دي چې مېړه ته لاس ونیسي او د هغوی څخه پیسې وغواړي د خپل ورځنیو مصارفو لپاره. په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده، او تر ډېره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه میرمنې ته پیسې ورکړي، ولې دوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي په دې برخه کې. که اولاد مریضېږي نو مجبوره دي چې خاوند ته لاس ونیسي، یا خپله کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي. هغه هم که ورکړو خطر خه، که ور نه کړه نو حتی بیا لفظي شخړې او کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کېږي. نو دغه ستونزې شته دی، او ډېری بېلګې موږ لیدلې دي چې په افغانستان افغانستان کې خځلې د ستونزو سره مخ دي
بیرون وګوري لکوره بهر اکم نظام نه پریدي چې کار وکړي خپل یو څه وګټي په کور کې نارینه چې پیسې ګټي هغه په ما خبرن په نو ظلم مصرفي هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي دا په خځې باندې څومره منفي اثر کوي
دا نه یوازې دا چې په خځې باندې بلکې هغه په کورنی ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي خپل روابط خرابېږي د دې سره مثلا هغه په کور کې ماشومان لري په ماشومانو باندې بد اثر لري د کور نور غړي په هغوی بد اثر لري ځکه دا لفظي شخړې لیدې نه رامنځته کېږي او په ټوله کې مېرمنه داسې فکر کوي چې زه خیر په کور کې هېڅ یم ځکه اوس ژوند په پیسه روان دی طبعاً چې هر چې طبي ضرورت پېښېږي دا چې پیسه ونه لري په کور کې سړی خو ټوله ورځ په کور کې نه وي هغه طبعاً دا بځي یا بیرون وي کله نا کله مثلا مېلمه راځي یا په کور کې ماشوم ورته مریضېږي یا بل کوم ضرورت پېښېږي چې په لاس کې پیسه ونه لري خو نه کېږي نو هغه چې د ورځې مغزې خراب شوي وي شپې چې سړی راشي هغې سره مثلا جنګ کېږي یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کېږي نو همدا ده چې بالاخره د کور ماحول هم خرابېږي او په خپله مېرمنې باندې حتی اوس تاسو هم شاید شاهدان وایي په افغانستان کې ډېری مېرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي ته مو دا وړاندې د کابل ته تللی وم هلته ما ولیدل چې ډېری مېرمنو خپله حتی په سړکونو باندې کار کولو مثلا یا بې تکاري خرڅوله یا بې پیاز خرڅول یا رومیان ما ډېرې داسې مېرمنې ولیدلې ځوانې ځوانې به و چې دوی دا کار کولو نو دا ټول هغه څه دي چې دوی مجبوریت نه راوتلې هیڅوک له مستۍ نه راوځي ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې خراب دی
بلې تاسو پاس له یو څه مودې نه بیرته افغانستان ته لاړې او افغان مېرمنې مو ولیدلې څومره په دوی تاثیر کړی و طبعاً سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباسن په دې کې څومره تغییر راغلی و
ډېر تاثیرات پې اچولې دي نوی رژیم ډېری ځایو ته زه لاړم ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې هغلته مېرمنې چې ما ولیدلې هغوی بېکاره شوي مخکې هغه قل یو کار درلودو یو خیاطي به درلودله هغه که کار لري ولې اوس هغه څه چې مخکې دوی کمایي کولای د درلودو اوس نشته ځکه د کار لکه مخ سره مخ دي کار نه و ټول اقتصادي ستونزې کړېږي او مېرمنې بیا بېخي په بد وضعیت کې وي هڅه ډېری ما ولیدلې چې دوی په کراچیو بې شیان خرڅول دا ډېره دردونکې وه
دوی څه ویلې کله چې سره وغږېدلې آیا په دې امید وي چې بېرته به د پخوا په څېر کار شروع کړه او که یو ډول ماتې شوی وي
که زه تاسو ته یو مثال درکړم زه یوې راشګا ته تللی وم هغلته تقریبا یو شل پیغلې نجونې په کار باندې بوختې وې نو هغوی ته په هماغه ورځو کې داسې خط استول شوی و چې تاسو د راتلونکې میاشتې په لومړۍ تاریخ باندې باید خپلې راشګاوې وتړئ یا سندرخون وتړئ چې دوی ډېرې خفه وې دوی ویلې چې زموږ د ګټې وټې لاره همدغه وه او د خپلو کورنیو لپاره به مونږ نفقه پیدا کوله خو اوس چې دغه وضعیت دی مونږ ډېر له ستونزو سره مخامخ یو دوی ډېرې جګرخونه ویلې چې زموږ سرنوشت زموږ راتلونکي به څه شي ځکه مونږ همدغه لاره وه چې خپلې کورنۍ ته مو نفقه پیدا کوله دوی ویلې چې مونږ به له دې لا قوي که چېرې په افغانستان کې ونیشي حتی د سیمې په هېوادونو کې مونږ مصرف کړی دی مونږ وسایل اخیستي دي که دلته ونیشي په یو بل هېواد کې مونږ مجبوره لاړو چې مهاجر شو او هلته خپل دغه کار شروع کړو
وضعیت کې چې بیرون مېرمنې کار نشي کولای په کور کې اقتصادي مشکلات سره مخ وي تاسو مشوره د کورنۍ او نارینه وو ته څه ده دوی دغه وضعیت اوس په مېرمنو راغلی څه وکړي چې د اقل مېرمنې روحیه واخلي
فرشته جان یو څه باید ووایم چې افغان مېرمنې ډېرې قوي دي که هغوی مثلا پخوا دفتر کې کارونه کول یا بیرون کوم کار درلودلو حتی په کور کې اوس دوی کولی شي ډېری مېرمنې دي چې د هغوی خیاطي زده ده لاسي کار زده ده مثلا د ماریو کار دی ګلدوزي ده دغه شیان زده دي سړی مثلا خپل دوی سب مالی برخه کې کومک نشي کولای پیسې نشي ورکولای ګټوټه نشته مېرمنو ته د وسایل راوړي هغه خپل کار کوي شاید دومره وکولې چې غشپه ورځ پیتیره شي که وسایل ورته واخلي کور کې ورته د کار زمينه برابر کړي اوس دغه د نوې رژیم پر اساس سره په بازارونو کې د افغاني کالو یو دغه پیر او پلور بيخي زیات شوې ده دغه هغه څه دي چې خپل مېرمنې په کور کې جوړولې شي او به بازار سره وړلې شي خرڅولې شي مو په بازار کې وګرځېدوم لیدل چې ډیرای داسې شین مونږ پیدا کړی چې دکاندار ویل وای دا مېرمنې په کور کې جوړوي نو دوی د وسایل ورته واخلي کور کې د پامه غوښندې کار وکړي بیرته د بازار ته وړي خرڅوي دي اډقل یو څه کېږي چې شپه ورځ په سبا شي زه فکر کوم که په دې برخه کې میواز مغه د کور سړی د خپل مېرمنو سره لاس ورکړي کومک ور سره وکړي اډقل یو څه میاشتنی او ورځنی عاید بلاغې خلاص سره وړي چې خپل سیل په حلوي
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کار منع کیږي په کورنۍ کې نارینه هم د پیسې نه ورکړي او دام خفای اندېښنه لري چې راتلونکی به څه کېږي لاس تر ځنې دام کینی نارینه هم په کور کې ظلم ور باندې کوي عاید هم نه لري او دا میرمن هیڅ حرکت ونکا هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نکا نارینه مرسته وسره ونکا بلاخره خبر چیر ترسیگی
خو خبر هم نه چې کورنۍ تا ترخواله را مسته کیگی کله چې تو ګوري چې حواله دیس نه لري د خوراک لپاره څه نشته د غسول لپاره څه نشته وکور کې سوند به حد باندې ضروري دی د افغانستان تقریبا په څلو کې ک مبالغه ونی شي 90% اتیا فیصد خزی هم د اوس په کورونو کې پر باندې ناروغي باندې خت دی او دغه اقتصادي ستون سره لاس او گریوان دی ولې پټول کې کلاس ورکړل شي او یو وادي کارنم یو پټول کې د افغانان چې دی یو قسم عادت شوی دی چې یو کار ته زړه نه کوي اراده نشته دی کته په سارا کروزی او کراچۍ کې کې بيخي غشنه ترکارین په واچو نیول شل روپۍ په دې ورځ غټي خو اراده نشته دی قوي زړه نظر دی په دې کې وای چې شاید ګټه پکې ونی شي نو اراده چوي چې فکر کوم د ژوند ټول ستونزې به حل شي د خلک شل روپۍ ډیر شپې 500 روپۍ نه غټي د ورځ لا سوشل خو غټي د ډوډۍ پکېږي ولې پټول کې کې اراده ژوند ته وشي او د کار لپاره مټي راون غړي فکر کوم خزه او نر یو ځای لاس ورکړي د کور یو ستونزې به حل شي او لته رواني ناروغي بروزي د ژوند دغه اقتصادي او مالی ستونزې خبره وزي
د سیو میرمن تاسو خپل ژوند کې عمل انلیدلې چې هغه په کور کې ناشته ده احتیاج موتاج پیسې نه لري حتی د موټر کرایه نه لري په خو او شګاوان کې د سیو میرمن تالي دلې و
ولې نه دغه اوس چې تللی وم ډېری داسې میرمنو سره زه مخامخ شومه حتی بازار ته چې به کله تلمه نو دغه سوالګر بېخي ډېر و بې حدو به اندازې یعنې ډېرې ځوانې ځوانې میرمنې ما ولیدلې چې یو چا ته به لاس اوږدولو د لسو یا 15 روپیو غوښتنه به کوله نو دا خپله دمدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري که څه یې درلودلی هېڅوک دې ته نه اړ کېدي چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چا ته لاس ونیسي خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي دوی مجبور شوي او اولاد ترې نفقه غواړي چې دوی بیرون نوځي او سرک باندې کې نیو بیا د چا څخه څه غواړي نو ډېرې داسې میرمنې شته دی حتی ما کیسې ورسره کړي دي چې هغوی حتی لس روپۍ نه لري او وایي چې موږ کله مثلا مجبور شو چېرته لاړ شو بازار ته یو چېرته د موټر کرایه څه چې بېخي وي دونه سره سره نه وي کې اولاد مو ژاړي ګرمي ډېره وه اوبه رانه غواړي وایي حتی موږ د دې توان بیا نه لرو چې د قلي اوبه تل اوبه ورته واخلو
دا ډول میرمنو ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوئ چې دا حالات په تېرېدلو ده او راتلونکی به بل اخره ښه شي چې دوی دومره ځان وساتي ا دې اقل هغه سی ستونزې دوی ته لږ خوري نه پیدا نسی
ټول کې د ستونزې لارې وازی دانش کې تل چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري هر ستونزې چې دا هغه د حل لار لري که دوی چې خپل همت له لاس ور نه کړی او هغه څه چې دوی توان لري هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دشته امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل دغه ژوند حداقل کې 30% نه وي بيخي غلس 30% ستونزې چې د دوی حل شي په شته امکاناتو باندې نو دا بلې خبره وي په اوسنوي شرایطو کې نشته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او حداقل دومره وکړل شي چې یو څه کې بازار ته وړاندې کې خرڅ کې ځکه اوس خو بیرونی کارونه نشته دی یوازې همدغه پاتې دي حتی ما ډېرې مېرمنې په افغانستان کې ولیدل چې واړه چورګوډي اخلي او بیا هغه لویوی او هغه به خرڅوی یعنی دا د ځان لپاره یو بزنس کړی وو هغه ویل چې زه خپل اولاد تم دی باندې ساتم نو تاسو فکر وکړئ چې هغه سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار کړی که ډیره مرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم څنګه کولای شم چې د خپل مثلا یو ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره دا بلې خبره وي یو بل مرمنې چې تاسو ته څه وکړم بازار ته راغلی و هغه دغه ماری اخیستلې نو ما ته پوښتنه وکړه چې خلاص دومره ډیرو ماری څکه هغه ویل چې د کور کې د وړو جنو کالی جوړوم اپم دغه مره یو باندې ټیکی ورته ځان به اخلم به می وړو کې زوی دغه ته ورکوم او د سرک په سر که مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تلې په 200 خرڅوم 500 روپۍ راته کې ګټه کیږي نو تاسو خپل فکر وکړئ هغه سره دا فکر پیدا شوه دی شاید هغه 0 روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړی وي ولې د ورځې کغه 500 روپۍ مو ګټي دی تلوي خبره ده
او نارینه او ته سوای مثلا دوی کې ډیره کمه کمایم کور ته وړي کمه په دې سختو شرایطو کې لخپل می منو سره په حساب نیمه کایا هغه کم قسمت ورکات میرمن دا احساس وکړي چې کنن مثلا زه کار نه لرم دا د سړی ستا پیسې روري رکی دا به څومره خوي
تاسو خپل فکر وکړئ ډیره هغه خلک چې وظیفه درلودل کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د مړ لاس تکې نه هغه به ډیره سختي لري ځکه دا په ډیرو پیسو باندې روغتي شي وي همیشه لاس ډک وي یا بانک کې درلودل زړه په ټول وي که ژوند کې وستونځ درامسته کیږي یا لدا سي اقتصادي ستونزه سره مخ کیږي نو بانک مې پیسې شته اوس خو هغه وضعیت هم نه دی نو خپل ک میړونه چیرته لخصو سره کومه کو نه کړی په دې برخه کې اډه خلک دوی میاشتې ما شخلي دا هم نشته دوی 1500 افغانۍ میرمنې ته ورکوي. افغان میرمنې داسې نه دي چې هغوی سخت شرایط ورباندې راشي او هغوی هره ورځ پیسې مصرف کړي، هغوی ساتي د سخت ورځو لپاره. چې فکر کوم یوه ورځ شاید خپل دغه خاوند په در باندې وخوري او بیرته یې ورکړي، نو که چېرې دوی د خپل معاشنه یا ورځنۍ لس لس روپۍ ورکړي او هغه دوی وساتي، هغه د هغې لپاره ډېر څه کېږي. زه فکر کوم ګډ ژوند دې ته نه وایي چې هر څوک په خپله لار لاړ شي، ګډ ژوند دې ته وایي چې میړه باید له ښځې لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي. که نن هغه دا نه لري نو میړه باید هغې ته پیسې ورکړي، ځکه هغه اولاد لري، مصرف لري، ورځنی ژوند دی، طبعاً یو څه ته پکارېږي، نو پیسې باید ورکړي. او هغه دې ته پرېنږدي چې هغه دا فکر وکړي، زه نن بېدانده یم او پیسې نه لرم یا زه میړه ته محتاج یم، نو دا ګډ ژوند دی او د یو بل لاس باید ونیول شي.
ډېره زیاته مننه ښکلا جانې، ژوندی سلامته اوسي.
مننه فرشته جانې.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي، دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي، ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي. افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو له غړو څخه دی. هغه په پیل کې وایي، اول خو د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی معنوي او اقتصادي زیان دی، بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري، پر دوی لوی ظلم دی.
ښځې بې برخې کول له دندې د یوې ټولنې نیمه برخه ښځې تشکیلوي. او بیا په تېرو شلو کلونو کې ډېری داسې کورنۍ دي چې هغوی د خپل کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړی، نو په داسې یو حال کې د ښځې دندې نه بې برخې کول دا د بشري حقونو او انساني حقونو ته د سپکاوي وروستی حد دی او نقض دی. هغه دا چې ډېری کورنۍ په دې وروستیو کې د بېلابېلو شغلونو د لارې د خپلې کورنۍ راشاوي بهدار کوي او هغو ته رزق او روزي تیاروي، او د خپلو د کورنۍ د ماشومانو د خوراک، پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي. خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې، دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د همغه په لاس کې، چې معمولا همیشه نارینه و سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې که هغه پلار وي، که هغه ورور وي، که هغه میړه وي، نه ورته ورکوي، که نه دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکا، په کور کې د کور نارینه دي ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي، دا څومره یو منفي تاثیر لري.
ګوري، کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي، او هېڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري، او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي، دا پخپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي، او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه میرمنه چندې ته کوي. یعنی په دې معنا چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغېزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیت پرېوځي، چې دا نه یوازې نه شي کولی چې تاسو ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او میرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چېرې یوه میرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي، په هوساینه کې نه وي، نو نه شي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس راځو دې ته، ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپله اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او میرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې را واخلي مصرفې کړي؟
دوی په حقیقت کې له څه نه ډارېږي. اولې دوی نه شي کولی چې صلاحیت میرمن ته ورکړي، حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې، په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي. دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې ډارېږي چې د ټولنې له حیفه نه دوی باوسي او قرار وسي، تر دې چې بیا په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټولنه کې ټولنه، ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي او دوی چې هر هغه څه وغواړي هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي، نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي له هغو نه په تیارو کې وساتل شي او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرما وساتل.
مونږ تاسو سره لدې چې له کوره بهر دنده لرو په یوې کورنۍ پورې تړلي یاستو، نو طبعا کولای سو خپله کورنۍ هم د بېلګې په توګه یاد کړو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرفي کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځایه چې زما یادېږي زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دنده شوم ټولې پیسې به د میاشتې په آخره نیټه کې پلار به مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله رالوی شوم به دندې اوږمارل شوم او تنخواه مې درلودله، ما به م حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده خو مشوره به کېدله. دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنی مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزاندار هغه وه. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلود مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېر.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډاوه، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو لږ پیتو زرو څخه زیاتې آرایشګري میرمنې په کور کې نیولې. د دې ښځو په وینا اکثرو ته یې د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده. افغان ښځې وایي که چیرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالي ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری. Thank you.
مزاج لرم